ことだった。
دوستانو اجملند ما او یو بل خبری ساتمو هر کله کوم افغان چارواکی ویل وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله هم په گاونډي هیوادونو په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس ویلی افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري او د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې د عراق پر مادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې تبلیغ کوي څو خپل ملاتړ زیات کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې مو دا د سر موضوعات دي. زما اجملند او زما د نور همکارانو سلامونه یو اربیا ومني. مرزیه احمدزی درته د افغانستان اړوند خبرونه دروري. خو مخکې له دې نه چې مرزیه احمدزی ته ورشو او وابورو چې د نړۍ او سیمې په خبرونو کې کوم موضوعات شامل دي، سروان صاحب د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مهم مسلې کومې دي؟
د سیمې او نړۍ په مهم مسلو کې یو خبره خو دا ده چې نن د یمن د کرکچ په اړه دوه ځایه خبرې کیږي، د سعودي عربستان په جده کې او د سویس په جنیوا کې. بل موضوع دا ده چې امریکا وایي په لیبیا کې د سخت دریځو یو مشهور مشر وژلی دی.
مننه سروان صاحب. مخکې دینه چې اسمت سروان د سیمې او نړۍ خبرونه درواوري، د کابل سټوډیو ته ځو. مرزیه احمدزی د افغانستان لاړون خبرونه سره.
د مهمو خبرونو سرټکی: اجرائیه ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. په افغانستان کې د اروپای ټولنه وایي په دغه هیواد کې د جګړو زیات زیان ملکی وګړو ته رسیږي. او طالب وسلوالو د قطر هیواد په منځګړیتوب څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه له بند څخه آزاد کړي دي. پوره خبرونه: د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسیل جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډي هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګڼې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې داسې راپورونه هم موجود دي چې د افغان حکومت یو پلاوی ممکن د طالب وسلوالو سره د ناروی په پایتخت اوسلو کې مستقیمه خبري وکړي، خو د افغانستان حکومت او طالب وسلوالو په دې اړه سن دی ویلي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې اساسي وایي په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیات زیان ملکی وګړو ته رسیږي. فرانس مایکل میلبنن په کابل کې په یو غونډه کې د جګړې له کیلو غاړو څخه وغوښتل چې جګړه بس کړي او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې د روان میلادي کال په درې لومړۍ میاشتو کې شاوخوا 1000 تنه ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. دغه راپور اور د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکیان په مرګ ژوبله کې 14% زیاتوالی ښیي. طالب وسلوالو د قطر هیواد په منځګړیتوب څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه له بند څخه آزاد کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې دغه کسان د بشري قوانینو د رعایتولو په دلیل خوشي شوي دي، خو د تاجکستان حکومت روسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دغه څلور تنه تاجکستاني سرحدي ځواکونه د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغانستان په شمال کې طالب وسلوالو نیولي وو. او په افغانستان کې د سیګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړ شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د دخانیاتو د منع د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سیګریټو مالیه لوړ شوه. د ځین وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیم هیوادونو ته د بیا صادرېدونکو سیګریټو مالیه سمټول شي، د سیګریټو احتیاط به کم شي او هم به په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زموږ همکار عصمت سروان تاسو وړاندې کړی.
یو جکپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکوي. د ایران مهر خبری آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په ځانګړې یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکېچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور وخوځېدل. په دې پلاوو کې د شیعه حوثیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حوثیانو سره یې لاس یو کړی دی شامل دي. د حوثي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالملک اګرا اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل په دغو خبرو کې د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوثي او درې تنه نور شامل دي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې دوی وروسته له هغې په دې خبرو کې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتو موافقه وکړه چې د خبرو چوکاټ پراخ کړي او هغه یوازې په کړکیچ کې په دوه شکیلو لورو پورې محدود نه کړي، بلکې د سوسیالیست او حق ګوندونو غړیو ته هم په کې د ګډون بلنه ورکړی شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ مختار بل مختار پنهکه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې دا برید د شنبې په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بل مختار وژل شوی او کنه دی. له بلې خوا لیبیایي چارواکي وایي چې نوموړی وژل شوی دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وایي بل مختار او نور سخت دریځ د اجدبیې د ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوی دی. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزی برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریزو د تلاشۍ پر بي پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس نن وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریزی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د ژغورنې عمله لا هم د سیل په وجه په لږ تر لږه څلور ویشتنو بې درکه شویو او له ژوبڼ څخه په یو شمېر تښتېدلیو څارویو پسې ګرځي. د تبلیسی د ژوبڼ رئیس زور اب ګوریډیلیدزی نن وویل چې هیڅوک د ژوبڼ د حیواناتو له لورې نه دی وژل شوي. د ژوبڼ کارکوونکي په اوبو کې ډوب شوي دي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتل لژه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبې په ورځ د وخت د سخت باران په اورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسکونو ودانۍ او موټرونه یوړل. د برېښنا مزي هم زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلور ویشتنه لا هم بې دره کړي.
دا هم د افغانستان د سوستر شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8°C. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.8°C. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1°C. په مزار شریف کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.22°C. په بامیان کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.8°C. په ګردیز کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.4°C. او په جلال آباد کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5°C.
سمګر کلا آزاد رادیو ناوړي دوستانو، تاسو زموږ یوې ساته ځنګړي خبری خبرونه ته غوږی. په دې خبری خبرونه کې د مطالب او ریپورتونه راټول شوې دي. افغان چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کلام په غونډوي هیوادونو په ځنګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبري ونه کړي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل:
تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې دقیقا موافقه له مخالف لوري صدمه کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي.
خو په داسې حال کې چې افغان حکومت له ګاونډیو نه د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي، بیا ولې د دوی په خاورو کې د سولې خبرو ته زړه نه ښه کوي؟ هغه غلی هوډمن
هغه وضعیت فرق کوي له دې سره چې د ګاونډیو هېوادونو کې طالبان او درښت لري، ځکه ګاونډي هېوادونه سره جګړه کې بېطرفه نه دي.
دا سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري.
دوام کار ولسی جرگه مطابق قانون اساسی افغانستان حق مردمی افغانستان هست و تا زمانی که
په دې اړه په ریپورت سربیره دا وری چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازیه ویلا هم د افغانستان په حکومت کې د مجازاتو نه د معافیت فرهنګ دود دی. د لیبیا حکومت منلی چې د شنبې په ورځ د امریکا په هوایي بمباری کې د القاعده شبکې یو مشر مختار بالمختار وشل شوی دی، او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر امادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي او پکې ادعاوې کوي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه په روانه یو ساعته خبري خپرونه کې له یاده مباسي. افغان چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو سره به هیڅکله هم په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې اناتولي خبري اجانس ویلي طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستلو غوښتنه کړې. د چارو سیړونکو بیا وایي چې افغان حکومت تل ګاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغوی منځګړیتوب ورته د منلو نه دی. اسدالله لودین په دې اړه له کابله تفصیل لري.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅ کله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي، او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده، د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې د چکن موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي اجانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي اجانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د اجانس د طالبانو د یو لړپوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تیره میاشت ایران ته تللي وو، او د هغه هیواد د بهرنۍ چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې لیدلي وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځانته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري، او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمېر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره شریک کړه. هغه لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی پکې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، او له همدې امله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. دی وایي طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې د عیش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومت غواړي چې د سولې د چنګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي و چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
و مورید افغان چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو سره په هیڅ کلام په ګوندوی هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبري ونه کړي. دا چې وسلوال طالبان ولی په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه دي، په هغه هیواد کې چې طالبان ورسره د خپل واکمنۍ پر مهال سمې اړیکې نه لرلې، او افغان حکومت ولی نه غواړي په ګوندوی هیوادونو کې خپل مخالفانو سره د سولې خبري وکړي، دا موسومي د حقوقي او سیاسي چارو له افغان کارپوه اجمل هډمن سره سیړلې. په اثر کې مې ترې وپوښتل طالبان ولی غواړي په ایران کې سیاسي دفتر ولري. خغلی هډمن وایي
افغان دولت غوښتنه او رضایت همداسې دوی یو مشخص دفتر پیدا کړه، مثلا په ترکیه کې یا مثلا قطر کې شکل به د افغانستان دولت غوښتلی هم شوی د افغانستان د دولت لپاره. اما ځینې مسایل چې د ګاونډیو هېوادونو کې مربوط مسایل، هغه د سړي چې د روانه جګړه افغانستان کې وسوال مخالفین ته د لنډ روانه کړې د افغانستان د حکومت په څلور ځان کې واحد مدارک چې د افغانستان
بخنه غواړم تاسو دا مراته وایي چې طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال باندې د ایران سره ډېرې ترنګلې اړیکې لرلې او خراسیات ستونزې درلودې، څه اسباب د دې سبب شوي دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د ایران اړیکې سره نږدې دي، او ایران ولې په افغانستان کې داسې ویډلې طرفداري کوي چې یا په طرفدارۍ تورن شي چې په خپل وخت کې ورسره مخالفت درلود؟
لکه نو مهمه پوښتنه هم ده، لکه یو څه په افغانستان کې پرې ځګړه کې په دغه متره د امریکا څخه خپل د ایران د امریکای مخالفت او کې ایران یو کولې سي طالبان د ریل د سټایو د ویه طالبان دي په هیواد کې د ستر د نمایندګۍ لري. نو دا ویل دا هم چې یعنی هم د ایران دولت طالبان ډیر ځان کې کنه په ځمبه لو کاری او په دې باندې چې څه کوي چې دا د پښتون سره د افغانستان اړیکې کې د څه بدلون نه کوي، په سره کومه پالیسي او د یو امکان د دې چې ممکن طالبان هغه څنګه ازادي او امکانات مخ کې د نوبل څخه د پاکستان خاوره کې د پښتون پر وس ټول کلان دي چې مو کې خپل د باندې لري او خپل اړي او د خپل طریقه لري ممکن ان ته څه امکانات دي چې مخ کې څه دي چې ځل قضیا دي ځل ځای لا تکي شي او ځل تر دې چې عام استعمال څه اخویا په دې باندې چې په ډول باندې پاکستاني ځي د ری شاملې او چې په یوه لکه څنګه باندې چې ورنه دی یعنی موږ دا ومنو چې په پاکستان کې په لاره باندې ما د سیاسي ځړګي وي د پوزا تلکا کېږي.
د اجرایی ریاست عکس العمل په دې اړه راغلی دی، هغوی ویلي دي چې موږ په ګاونډیو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې کول نه غواړو. په داسې حال کې چې افغان دولت له ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان نه هر وخت مرستې غوښتنه کوي د سولې په برخه کې، نو څنګه دوی دا دوه اصلونه سره بیلوي چې وایي هلته خبرې نه کوو په ګاونډیو هیوادونو کې او په عین حال کې د سولې په برخه کې همکاري هیله هم لري؟ وسوال طالبان ولی په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه دی او افغان چارواکي ولی نه غواړي له دوی سره په غونډو کې هیوادونو کې د سولې خبري وکړي. په دې موضوع مو د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو د کارپوه اجمل هوډمن څرګندونه اوریدي. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په دې موضوع سره خپل نظر شریک کړئ. کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیرو ته په مستقیمه توګه زنګ ووهئ او راته ووایئ چې په غونډو کې هیوادونو کې د سولې خبري د تاسو په نظر باندې څومره ممکن دي او طالبان که په ایران کې دفتر پرانیزي او بیا د ایران لاره لا افغان چارواکو سره د سولې خبرې اترې کوي دا څومره ممکن او پر ځای دي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 99 203 540. شمیره بیا وایم 99 203 540. بل شمیره هم ده 0 و سوا یعنی 0 و 0 0 8 2 2 و 5 5 0 و سوا 8 سوا 2 5 و سوا 5 5. هیله دا چې زنګ براته ووهی او په همدی موضوع باندې چې وستوال طالبان ولی په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه کې دي او افغان چارواکي ولی په غونډوي هیوادونو کې د سولې خبرې کول نه غواړي. را سره خپل نظر شریک کړئ. زموږ غږ آزاد راډیو نوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل موږ ستاسو ټلیفونونه اخلو زموږ په نننۍ موضوع باندې چې ویل کېږي وسلوال طالبان په ایران کې د سیاسي دفتر په لټه کې دي او افغان چارواکي ویل وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کلام په غونډوي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونه کړي. یو اوریدونکی دا ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه مو نظر راته ووایي. مخ تاسو غا غاورو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي. دا اوریدونکو لکه نه چې غواړي خبري وکړي یوازې ټلیفون غوښتنې ولې یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او د موضوع په اړه مو نظر وایي.
سلام سلام تاسو ته کوم از لکه خبرې کوم د رسول په اعتبار باندې ما څه خبر وایم دا خبر څنګه ده شو رئیس جمهور یو څو وایي رئیس جمهور بلته وایي موږ سولې ته ضرورت لرو چې په هر هیواد کې موږ سولې ته یې موږ سولې ته ضرورت لرو.
د تاسو فکر باندې د ایران او پاکستان په کې کې سولې خبرې وشي دا ممکنه دي کېدلی شي؟
د دې کوم کنه دي د دې کې دا چې صدا ټول هغه غوړي رئیس چې په ایران کې کې په پاکستان کې موږ سولې ته ضرورت لرو. موږ فرمایشي نو څه کولای چې وایي چې موږ ولا پلان دي چې غوړو پلان دي چې موږ وایو دوی یو څه ځات خل دي چې د بعد امنیت په خاطر باندې خپل موقف ساتي او خپل ګټه لټوي، ولیکن افغانستان خلک په مجموع کې سولې ته ضرورت لري. زما دا خواهش ده چې بعضي مسؤل مقاماتونه د دې مسؤلانه خپل نظریات وړاندې کړي. هر څه چې څه وایي وایي ولا زړه غوړو دا درسته نه ده.
ډیر زیاته من
افغان سولې ته ضرورت لري.
ډیر مننه. د تاسو پیغام خپور شو. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مو راسره شریک کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فرحات شیرزاد من ننګرهار ولایت
شیرزاد ولایت. شیرزاد صاحب ستړی مشي د موضوع په اړه مو نظر راته وایي.
موضوع په اړه نظر ما ده چې پاکستان او ایران هیڅ وخت په دې چا باندې پاکستان راشي ممن څنګه غونډه مو ممکن دي چې افغان طالبان یې په اړه او دغه هغه روپای کې په کله روپای کې پاکستان په اړه وځي ایران په اړه وځي.
د تاسو فکر باندې په ایران او پاکستان کې د افغان حکومت او د حکومت مخالف وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې ممکن دي او څومره ګټورې بولي؟
یاره ګټورې خو هیڅ وخت نه کیږي. په دې ټول لمن څنګه باندې نه پاکستان څنګه موږ سره طالب د کوټایشت کهان هغه د ګوندې مایکی د پاکستان او ایران له خوا اوس دینه طالبانو د ایرانی سنا وسره د ایرانی حمایت ورته مایکی ایران له خوا او دینه پاکستانی سنا وسره پاکستان
په پانی کې مننه کوم. فرهاد شیرزاد یو روسي اوریدونکو ته هم ورزو د ټلیفون امر اخلو روسه به بیرته خپل خبرونه ترازو. مهرباني وکړئ څوک او لکوم ځای خبرې کوي خپل نظر امر سره شریک کړئ.
السلام علیکم خوخیم د زابل ولایت شاګیر ول فلی استاد سر پټماس کی
تو خسب ستړی ام شیخ پرونی ته مهرباني وکي
تاسو ستړي مې سي د موضوع په اړه کوم ډول نظر لرو چې موږ ته د میډیا او د مطبوعاتو د لارې اعتمادي چې د ایران مناسبات د شمالي کډوالۍ یا له فارسي زبانانو سره خراب شوي دي او طالبانو په شمال کې په فارسي زبانانو کې رخنه پیدا کړې ده او په هغو کې نفوذ کړی ده اوس غواړي چې د طالبانو له لارې شمال خپل تسلط لاندې راولي او داسې اجرائیه شورا وایي چې موږ په ایران او په پاکستان کې خبرې نه کوو دا د دې یو نظر د شخصي نظر ده دا د حکومت په موقف نه ده ټول خبرې باید په هر ځای کې وشي دا چې نشي په ایران په پاکستان کې په هر ځای کې موږ سولې ته ضرورت لرو چې څو چې په افغانستان کې سوله رانشي د هرې لارې دا ملک نه جوړېږي نه دا وطن کېږي نه د حکومت کولی شي او نه دوی بس د خپلو جالو راوتلی شي یوازې د ولسوالیو په مرکزو کې ناست دي پر ځان یې نوم د حکومت یښی ده دا نو حکومت ته نشی ده نه قدرت لري موږ خو د وطن خلک یو ان صاحب موږ ته درک معلوم ده
مننه کوو توخی صاحب مننه کوو کور مو ودان د موږ د اوریدونکو لپاره چې کوم محدود وخت وغه پای ته ورسیده دوستانو نه مننه کوو چې تماس را سره ونی وو د موضوع په اړه خپل نظرونه شریک کړل تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي او زموږ ځانګړي یو ساته خبري خبرونه ته غوږی
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د ولسمشرګي رئیس وای افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل محمد شفقنی هم د خلکو د استاذ نظر سره موافق دی صفی الله ستانکزی په دې اړه له کابل رپورټ لري
په داسې حال کې چې د قانون لمخې په سرطان میاشت کې د ولسی جرګې کاری دوره ختمیږي د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي
دوام کاري ولسی جرګه مطابق قانون اساسي افغانستان
د ولسی جرګې د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون لمخې د افغانستان د خلکو حق دی تر هغه چې انتخابات نه تر سره کیږي د خپل مشروعیت لري په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید خپل کار د مشروعیت په اړه له هر راست څرګندونه ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډډ ورکوي چې د قانون لمخې د سرطان لومړی نیټې ورسته د ولسی جرګې کاری دوره ختميږي خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتمان د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کوي د حقوقي چارو کارپوهان وایي د سرطان لومړی نیټې ورسته د ولسی جرګې ټولې پریکړې او کارونه غیر مشروع دي او د کار دوام اساسي قانون تر پښو لاندې کوي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن ازادي رادیو ته وویل دا چې د ولسی جرګې د کار دوام او نشټوالی دواړه قانوني خلا ویرا منست کوي حکومت باید ژر تر ژره د ولسی جرګي انتخابات تر سره کړي
په اول د سرطان باندې د ولسی جرګي کاری دغه ختمه ده د تندیدول د پاتې کېدل او د کاري زمای چې دغه د اساسي قانون نقض وي اما د دې لپاره چې د ولسی جرګي نه موجودیت هم یو قانوني خلا را منست په نظام کې او د دې لپاره چې دغه قانوني خلا ډیر دوام ونه کړي چې موږ یې باید د انتخاباتو د کمیسیون سره همکاري وکړو چې څو کمیسیون دغه ټول هغه امکانات چې ضروري دي د انتخاباتو لپاره هغه لاس ته راوړي او ژر تر ژره انتخاباتو لپاره کې د تصمیم نیولو
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اتیا میلیون ډالرو ته اړتیا ده که څه هم د سرطان په میاشت کې باید نوي وکیلان له انتخاباتو وروسته ولسی جرګې ته ورغلي وای خو معلومه نه ده چې افغان حکومت به څنګه وتوانیږي په دې لنډه موده کې د انتخاباتو بودیجه برابره کړي صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
را دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 اوریدل شي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی لیسمت ساروان نورو.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبري به هیڅ وخت د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې ونه شي. د خوست ښار سپین جماعت نشته نن سهار د ماین په چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او یو پولیس او د نور ملکیان ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتر لژد ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ماتم دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزی برخه کې هغه مهال وژل شول چې اسلامي سخت دریزو د تلاشۍ پر وی پوستي حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریزی مختار بل مختار په نخښه کړی دی. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شو دي. یو جګپوري ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. او پاکستان وایي پاکستان د سیف د چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاو.
دوستانو اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان او سیمې په اړه نورو ریپورټونو ته ورشو، بیا د کابل سټوډیو ته ځو. مرزی احمد زئی د څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د الکوزي جام په نوم د کرکټ 500 سیالۍ نن د پکتیا ټیم په بریا رفایده ورسیده. د افغانستان د کرکټ بورد وین فرید هوتا کازادی رادیو ته ویل د لوبي په لومړی کې د لغمان ټیم لوبه پایل کړه او د 15 سلويخ لوبغاړو په سوځیدو سره وکمل شول چې یو سلو درې اویا منډه پکتیا ټیم ته هدف وټاکي. د زیاته کړه د پکتیا ټیم د سلورو لوبغاړو په سوځیدو سره په 18 اور کې وتوانید ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي. خغلی هوتا کوي د دغو سیالیو لومړی مقام ګټونکو ته 1,000 افغانۍ او دوهم مقام ته 500 افغانۍ د الکوزي شرکت لخوا جایزه ورکول کیږي. په کابل کې د انجونو د والیبال سیالۍ د سریمیاشتې د ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل د والیبال جام سیالیو په وروستۍ لوبه کې د سریمیاشتې ټیم وتوانید چې د کاردان پوهنتون ټیم ته 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړي او لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو سیالیو په پای کې به اتل او د دوهمې درجې اتل ټیم ته دالونه او کپونه هم ورکړي. د ښاغلی پوپلزی په خبره دغه دوه ټیمونو د والیبال ملي سیالۍ ته هم لا پیدا کړه. دوی وایي د والیبال ملي سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې د لاسو ولایتونو په ګډون پیل شي او د اروپا د اولمپیک په سیالۍ کې کوربه هیواد آذربایجان د 15 مډالونو په ګټلو سره چشپا کې د سرو زرو دی د دغه سیالۍ لومړی مقام خپل کړ. روسي د 9 مډالونو په ګټلو سره دوهم مقام ځان ته ورسوه. جرمني د میز په مخ کې په ټینس لوبه کې هالند ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال خپل کړ. د آذربایجان په باکو ښار کې د اولمپیک سیالۍ د 500 هیوادونو په ګډون سره د تیرې جمعې په ورځ پیل او د جون تر 28 مینیټې پورې به دوام وکړي.
دوستانو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له کمبودیا سره د نړیوالو لوبو یو مقدماتي سیالي کوي. په دې اړه به وروسته له خپل همکار سره په تماس کې شو او تازه حال به دراورو. اوس وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات پاتې دي. پوبوري چې د لیبیا حکومت منل چې د شنبې په ورځ د امریکا په هوایي بمباري کې د القاعده شبکې یو مشر مختار بالمختار وشل شوی. د اسلامي دولت ډلې سختريزو د عراق پر مادي خار کې لوی تلویزیونونه یې خو پکې تبلیغ کوي چې دوی په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څیړلو او پرمختګ لپاره یو علمي او څیړنیز سیمینار نن په کابل کې جوړ شوی و. دا سیمینار پر موضوع یو مرکام لرو او د خبرونې په وروستیو برخو کې د خیال ګل نسیم په نوم له ځوان سندرغاړي سره مرکه او د دې وسندره هم لرو. دوستانو مخکلی دی چې د سیمې نړۍ او د افغانستان یو شمیر نورو ریپورټونو ته ورشو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له کمبودیا سره د نړیوالو لوبو یو مقدماتي سیالي کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4 بجو د کمبودیا په پایتخت فونوم پن خار کې پیلېږي. افغانستان د نړیوالو لوبو په مقدماتي سیالیو کې لومړۍ لوبه په سوریې باندې بایللې. صفی الله ستانکزی چې په کابل کې زموږ همکار دی او همیشه سپورتي پیخي او سپورتي مطالب لنګدي ساری او د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روسي سیالي هم ساری لیدي را سره په تماس کې دی. ستانکزی صاحب، نور بلتانه وورو چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم ل راتلونکو لوبو په اړه اوریدونکو ته وایي.
بلې سلام تاسو اوریدونکو ته. کسنګ چې تاسو په مقدمه کې ویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم رساله هغه چې د 2013 کال د نړیوالو لوبو په مقدماتي دور کې لومړی لوب البته د کوالیفایینګ راوند یا ورتاکس یلې غوراوي سره لومړی لوب په سوریه باندې په مشهد کې شپږ 0 بایلو ده. د ځل کمبودیا سره لوب کوي، البته د کمبودیا سره لوب د افغانستان په وخت سبا مازیګر په 4 بجو پیلېږي. د دغه لوب کوربه په خپل کمبودیا دی چې د لوب د فنوم پن په ښار کې البته د اولمپیک په سټډیوم کې دغه لوب تر سره کیږي. په داسې حال کې چې افغانستان یو لوب لدی مخ کې بایللې، افغان ټیم ټینګار کړی دی چې د لوب لپاره په زینو تیروتنو باندې اصلاحات راوستي او هیلمند چې وکولې شي خلو به تر سره کړي. خو د تیری لوب ته پکاتو د فوټبال د برخې ځینې کارپوهان وایي چې افغان ټیم سم ورتیا و نه خوده او په منځني خط کې ډیر کمزوري لوبغاړي وو او د دفاع لپاره هم ځینې تیروتنې کړي دي چې دا د تیری لوب د ماتې اصلي عامل دی. او دوی وایي چې راتلونکي لوب هم په همدغه شکل وکړي چې دوی تقریبا دفاعي حالت کې لوبه کوله، نو د افغانستان د ګټلو چانس به کم وي. د په پام چې په خپل کمبودیا کې د غې ټیم طرفداران او نندارچان هم ډیر زیات دي، نو افغان ټیم لپاره به دا یو سخت لوبه وي. خو بیا هم دوی وایي چې افغان لوبغاړي په د افغانستان په ټیم کې شامل لوبغاړي د اروپאי سیالیو په سیستم بلد دي او کولای شي چې په سختو حالاتو کې هم په لوبي باندې خپل داډ ولري او داډا لوبه وشکړي. نو دوی هیله مند دي چې افغان ټیم وشي کولای لوبه وکړي. خو دلته په افغانستان کې هم البته باید وایي چې د ملي ټیم ځینی ناراض لوبغاړي شته چې د خپل افغانستان لکلپونو ملي ټیم ته وتلی دی. اوس وخت په ملي ټیم چوکاټ کې نشته، لکه اسلام الدین اميري په خپل ځینی په کابل کې لوبغاړي دي چې هغه په خو ډیر تکړه لوبغاړي وو. 2013 کال کې د افغانستان لپاره د اسویلی اسیا د جام په ګټلو کې ډیر غټ رول درلود. هغه لوبغاړي اوس په ټیم کې نه دي شامل، نو دا هم د افغانستان د ټیم لپاره بل کمزوري ټکی بلل کېږي. نو بیا هم هیله مند شته چې افغان ټیم وکولای شي د کمزوري لوبوګټي او له هغه ورسره له جاپان او سنگاپور سره لوبوکړي. bale
مننه کوم سنګزه صاحب، موږ به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. اوریدونکو به د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم په لوبو او د لوبو په تازه حال خبرو کورودانې درته وایي. دوستانو زموږه غلاسه ده رډیو نه وایي اوري.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لیبیا حکومت منلی چې د شنبه په ورځ د امریکا په هوایي بمباری کې د القاعده شبکې یو مشر مختار بالمختار وشل شوی. دا ریپورت جزئیات به لا فریبا ظاهر نوارو.
په لیبیا کې د نړیوالو لخوا منل شوی حکومت دا تاییدوي چې د القاعده شبکې اړوند یو مشر مختار بالمختار له خپل ملګرو سره د دغه یوه په ختیځ کې د امریکا په هوایي برید کې وشل شوی دی. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې په لیبیا کې هغه سختري ځای په نښه کړی چې 2 کال وړاندې په الجزایر کې مرګونی برید پلان کړی و. د پینټاګون ویان سټیف وارن ویلی چې په دې برید کې چې د شنبې په ورځ نه وخت وسو مختار بالمختار په نښه سو، خو لا هم دغه د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. د لیبیا حکومت وایي دغه هوایي برید له دوی سره تر بحث وروسته شوی و. سټیف وارن په یو اعلامیه کې ویلي چې بل مختار لوجدې مدیرهیسی په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې څنګه یا عقیم د یو غړي په توګه د تروریستي فعالیتونو مشر کوله او په القاعده پورې اړوند سازمان المرابطون عملیاتي مشر چې په شمال لوېدیځ افریقا کې فعالیت درلود. امریکای چارواکی د غرزوی بل مختار په 2013 کال کې په الجزائر کې د غازو پرې وی کارخانه بریټ تر هکړی وو. په غبریټ کې اته دیرشتنه چې ډیره بهرنیان وو او ژلس وو او د دریو امریکایانو په ګډون شاوخوا 800 کسان برمتنی ول سو وو. پر امریکای چارواکو د بریټونو پټړاو بل مختار د امریکا لخوا په ډیرو تروریستي فعالیتونو تورندې. امریکا د هغه د نیولو لپاره پر معلوماتو 15 میلیونه ډالر انعام شوی وو. اوس امریکای چارواکي هڅه کوي چې د شنبې ورځې د عملیاتو پر نتایجو څېړنه وکړي، خو سټیفن وارن وایي باور لري چې دغه حمله بریالی و او خپل هدف ته رسیدلې ده. خو د دې لپاره چې ثابت سي وژل سوی کس بل مختار دی کنه، باید د هغه د ډي ان ا ازموینه وسی او یا هم په خپل د بل مختار ډله د هغه وژنه تایید کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د دوی دوه جنگي جټل وتکو څو بمونه چې هر یو 1500 پاوند وزن درلود په دې بریټ کې استعمال شوی دی. د لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي د بل مختار د وژنې ادعا کوي. څلوېشت کلن بل مختار په اصل کې د الجزائر دی. ویل کېږي د نوموړي یو سترګه په افغانستان کې د جګړې پر مهال ړنده شوی و. دوی د هغو توندلارو اسلام پالو څخه یو دی چې له 1990 کلونو راهیسې د الجزائر د حکومت په وړاندې جنګېدی او وروسته له القاعده شبکې سره یو ځای سو. پر بل مختار د نورو تورونو په لیست کې د القاعده شبکې ترمنځ د همکاریو انسجام د ټولیزو وژنو وسلو کارول او هم برمتنیول شامل دي. په 2011 کال کې د لیبیا د پخوانی واکمن معمر القذافي تر لیرې کېدو او وژل کېدو وروسته لیبیا د ناکراریو شاهده ده. له هغه وخته سیالي ډلې په دغه هېواد کې د واک د تشې ډکولو لپاره له یو بل سره جنګېږي.
دا اسلامي دولت سخدریز او د عراق پر مادي خار کې لوی تلویزیونونه لګولي او تبلیغ پکې کوي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو تیر میا شنبار ولایت مرکز رمادي ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخدریز ترمنځ پرون هم سخت نښتې روانې وي، خو د هیڅ لوري د پرمختګ رپورت نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر ناورو.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټرول د انبار ولایت د مرکز رمادي د برتنیولو هڅه کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر رمادي شهر کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپل فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دکاندار رويټرز خبري ایجنسی ته په شهر کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق کې د خپل پوځي عملیاتو ویډیوګان ښکاروي او د نیول سیو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دکاندار د نوم نشودلو په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګان ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایت ثابت شو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ ترورستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکي اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمه بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خبرولو سره هڅه کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکو وایي دغه ویډیوګانې پر سي دي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نشتی وسوي، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او سمبر ته افغانستان تر سنېګو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړې استازي وای لا هم د افغانستان په حکومت کې د مجازاتو د معافیت دود پاتې دی. فرانس مایکل میلبن د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو په اړه د ډیالوګ په نوم جوړ شوي کانفرنس کې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د بشري حقونو له سرغړاویو ډډه وکړي. قسیم سولمل په اړه رپورټ لري.
اروپایي ټولنه له افغان حکومت څخه غواړي چې د مجازاتو د معافیت له پدیدې سره مبارزه وکړي. د افغانستان لپاره د دغه ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن د دوشنبه په ورځ د بشري حقونو په اړه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې د ډیالوګ په نوم جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی میلبن وویل چې دا ستونزه په ځانګړي توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې شته. د ویل مجازاتو څخه د معافیت موضوع ډیره مهمه ده چې لای هم په اړه پوښتنه نشته. په ځانګړي توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې چې ورسره د مبارزې اړتیا لیدل کېږي، او زه خوشاله یم دا وایم چې اروپای ټولنه په د قضایي سیستم د اصلاح په برخه کې د افغان حکومت شریک ووسی. نوموړي د خپل خبرو په دوام ویل چې افغان حکومت باید د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندي کولو ته ډیره پاملرنه وکړي او په دې اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د په افغانستان کې په ټولو کې د بشري حقونو وضعیت حساس وباله او وی ویل چې په دغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویلي و چې یوازې د روان 2015 کال په لومړۍ درو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا زر ملکیان په جګړو کې وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو دغه راز په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل، شاقه کارونه او پر هغوی جنسي تیری په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص له نور مواردو ګڼل کېږي. خو په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونکو ته د جزا نه ورکولو موضوع هغه څه دی چې نه یوازې اروپای ټولنې په اړه اندېښنه لري، بلکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد کړی دی. اخو افغان چارواکي وایي چې د بشري حقوقو ساتنه او د قانون عملي کول د ملي وحدت حکومت له لومړی توبونو څخه دي. د بهرنی چار وزیر صلاح الدین رباني د بشري حقوقو په اړه د افغان حکومت او اروپای ټولنې د ډیالوګ په غونډه کې د وینا پر مهال ویل چې د معافیت فرهنګ به نور په افغانستان کې ځای ونه لري.
رسیدګي به پرونده کابل بانک
شغل ربانی وای د کابل بانک دوسیه ته رسیدګی د فرخنده د قضیه تعقیبول او د پغمان د پیش موضوع شی چې نور به په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ ځایونه لري. د ملي وحدت حکومت تصمیم لري چې قانون پر ټولو یو شان عملی سي. له مجازاتو د مجرمینو د معافیت په اړه د افغانستان مخکینی حکومت هم د بشر د حقونو د بیلابیلو سازمانونو له لورې انتقادونه موجود و. د بشري حقونو سازمانونه او بیلابیل مدني فعالان ټینګار کوي چې که په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د بشري حقونو ناقضین محاکمه نسی او انتقالي عدالت پلی نسی، نو دا به ډیره ګرانه وي چې په دغه هیواد کې د جرم و جنایت او د بشري حقونو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څېړلو پرمختګ لپاره یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شو. دا سیمینار چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ او ژبو او ادبیاتو د مرکز لخوا جوړ شوی وو، ګډونوالو پکې تر ډیره د ملي فرهنګ د بنسټونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی هم دې غونډې ته خپل پیغام استولو سره دا ډول څېړنیز سیمینارونو جوړېدل مهم بللی وو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو ویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبه په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوین چنین سیمینارهای علمی تحقیقی
د دغه څېړنیزو سیمینارونو جوړول لیولوري څخه زمنګ د هیواد د معاصرو ادبیاتو نامعلوم زاویې روښانه کوي، لبل لوري څخه د تاریخي افتخاراتو بیارغونه کوي او زمنګ د هیواد د پوهې مشل او فرهنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څېړلو سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل:
له دې سیمینار څخه داسې یو تمه کیږي
چې د معاصر ادبي وضعیت په سپړلو کې به ډېر ستونزې ځواب وایي، ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی او هم د څېړنیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم رالیږلی و چې د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولسل شو. افغان ولسمشر په خپل پیغام کې ویلي و چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په اړه تحقیق به د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی همدارنګه په خپل پیغام کې د دې سیمینار جوړېدل یو نیک اقدام یاد کړی او ویلي چې د افغانستان معاصر ادبیات هم د فورم او هم د محتوا په لحاظ له پخواني ادب توپیر لري او د اوسني ذوق او ژوند اساسی توپ کوي.
و موردل چې په کابل کې نن د علوم اکاډمۍ لخوا د معاصر ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه سیمینار جوړ شوی وو. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پانتون د ژبه او ادبیاتو د پونزي استاد پوهندای بریالی باجوړی وو چې احمد تکل په یو مرکه کې د دې سیمینار په اړه د نظر پوښتلې.
د معاصر ادبیاتو د وضعیت څرنګوالی خو ډیره یوه عامه لویه خبره ده. دلته داسې خاص موارد و چې په غو باندې په خاص ډول تمرکز وشي؟
ډېر نه، یو څه لاس مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې، ځینې مقالې او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت ولوي، هم په پښتو کې او هم په فارسي کې، ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي، څوک په یو ډول تقسیم کوي او څوک په بل ډول تقسیم کوي. همداسې ځینې نور مسائل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي، د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات، او هم په دري ژبه کې داسې یو مقاله وه.
بله بجوړی صاحب، دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړئ یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي، دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څه چې د څو سیمینارونو وردی چې بحث پیوشي او خبرې پیوشي په یو ورځ کې هغه هم د مسپخین تر یوې بجې پورې په دې اړه کافی بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته دا غونډه رسیدای شي؟
نه، زما په نظر هیڅ کله نه، او ځکه چې عملا د سیمینار کې زه موجود وم او اوسني ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حداقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هغه پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته باید دې حل راشتلی وی، ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادوري وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
څنګه کېدای شوي دا غونډه ښه شي یا په څه ډول؟ که ستاسو مثلا واک وایي دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا تلویزیوني موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مشي کې هم چندان ځای نشته. خبره داسې ده چې ما غوښتلې او یا امکانات وې نو ما داسې سیمینار نه جوړول لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، مثلا نور لیکوال دي، همدارنګه نور نهادونه اجتماعي مؤسسات، باید دغه داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغه د دې ټولو نهادونو هغه سره سره خلک سره یوځای شوي وي او دا دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د هر لاره یې ورته پیدا کړی وي. یوازې په یادونه خو نه کېږي چې دا پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنۍ وي، کمیټې ورته جوړې شوې، مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي او فیصلې په اخره کې ټول سره یوځای شوي وي، یو نتیجه اعلان شوه. مګر دغه سی یو ورځنی سیمینار یا نیمه ورځنی سیمینار نشي کولای چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې رابرسیره کړي. او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې په سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغسې د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی هملته به مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې نن یې په کابل کې د معاصر ادبیاتو د ستونزو د څېړنو په اړه د جوړ شوي سیمینار په باره کې څرګندونې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په روانه پیړۍ کې د روبوټ جوړولو صنعت دومره پرمختګ کړی چې یو روبوټ اوس کولی شي د انسان په څیر د مشتریانو د خدماتو په مرکزونو کې کار وکړي. ساینسپوهان غواړي داسې روبوټ جوړ کړي چې نورې وړتیاوې د بیلګې په توګه احساس ولري او دلایل وویلی شي. آیا په نږدې راتلونکي کې به په روبوټونو کې له انسانانو څخه د هغوی دندې واخلي؟ آیا دا کار به د انسان څومره په زیان وي؟ نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د جاپان په ساسيبو شار کې د هننا هوټل کارکونکو ګڼ شمیر جيبي وایلاسي او په خندا د میلمنو هرکلی کوي. د هر عادي هوټل په څیر د دې هوټل کارکونکو هم ستاسو بکسونه پورته کوي او خوني ته در سره وړي. د خونو پاکول او ډوډۍ راوړل هم د همدوی کار دی. د هننا هوټل کارکونکو ځکه د نور ځایو له ټولو کارکونکو سره توپیر لري چې دوی انسانان نه دي. ګارډین ورسپان لیکي چې د دې هوټل له 12 کارکونکو څخه یوازې 2 ژوندۍ او 10 نور د ژوندۍ انسانانو په څیر روبوټونه دي. د شیانو له جوړولو رانیولې تر بانکداري پر بیلابیلو دندو د روبوټ کومارل شاید د انسانانو استخدامولو ته لوی ګواښ سي او یا حتی ورته د پایټکې کشیږي. خو آیا روبوټ کولای سي د انسانانو بدل سي؟ د اکسفورد پوهنتون د 2014 کال د یوې څېړنې لمخې په راتلونکو کې به د انسانانو تر نیمو زیاتې دندې روبوټونه کوي. خو د جاپان نوموړی هوټل وایي روبوټ کولای سي تر فزیکی کارونو زیات نور څه هم وکړای سي. د بیلګې په توګه د مشتریانو د خدماتو په څنګه کې کار کولای سي. امیلیا د مصنوعي استعداد یا ارتفیشل انټيليجنس یو توکې دی چې د سافټویر د یو شرکت لخوا جوړ شوې دی چې د آی ټی په مدیریت او سوداګریزو پروسو کې د انسان لاسوهنه محدود کړي. امیلیا د مشتریانو د خدماتو په مرکز کې کار کولای سي، خو د دې د کار کول وړتیا محدود ده. دا دلیل نسی ویلای او یوازې هغه کارونه کولای سي چې د یو انسان همکار لخوا ورته شودل سي بي. ساينس پوهان په دې لټه کې دي چې مصنوعي استعداد دومره پرمختګ وکړي چې نوري وړتیاوي لکه احساسات هم ولري. خو مشهور ساينس پو سټيفن هاکینګ او د مایکروسافت شرکت مشر بل ګیټس پر دې ټکنالوژي سخت انتقاد کوي او خبرداري ورکوي چې شایي دا ټکنالوژي د انسانانو د خاتمه سبب سي. که څه هم دا خبره غیر طبیعي ښکاري چې ساينس پوهان داسې روبوټ جوړ کړي چې د انسانانو په څیر وړتیاوي ولري، دا نظر ساينس پوهانو ته بې منطقه نه ښکاري.
خلګل نسیم د خیبر پختونخوا د سیمې یو ځوان سندرغاړی دی چې سندرې کمی خو مینوالې زیات دي. نوموړي تر لسم ټولګي پورې رسمي زده کړې کړې دي. اصلا د سوابۍ اوسیدونکی دی خو اوس په اشنغر کې اوسیږي. زموږ له همکار هارون باچا سره په خبرو کې خیال ګل وویل په پښتو موسیقي کې د ښې شاعرۍ د اړولو په لټه کې دی.
تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوم. زما خوش قسمتي وه. بیا استادم داسې یو درس را کړو چې هغه وی چې تاسو کار کوئ ته پښتونخوا کې اوسې، نو بیا تاسو به کار کوئ چې پښتو غزل او پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي. نو دا خپل استاد ته مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو میوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البما مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښتي پښتو دپاره هلېځلې کوي. حاجي د ساحل صاحب کلام زیات کر، د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو، د اباسین صاحب و حسین احمد صادق صاحب و زبیر اسرت صاحب و شفیق الله شاداب صاحب و یا په دویم البم کې چې یو نوما د خاطر بابا یو غزل و حمزه بابا د غني خان یو کلام مې ویلو، اجمل خټک صاحب و یو نظم نویلو جی
دا موسیقی او دا خوشحالی او پا نور و محافلو کی هوایی دزی دا دی زوان هنرمن لپاره تر ټولو زورون کی دی نموڑه پا دی علاوائی
صابر سبی و شیر مخی ترازی چی سن بس پوگمه ترسو خور نشی پختانو مرک پیجنی جن پیجنی اوس پورې په محفلونو کې چې مونږ سندره او په چا باندې ښه ولګېده نو جي هغې ټوپکې را والي او اسمان ته ونیسي او ډزه 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 نو دا هم زه یو خواست کوم چې کم از کم د موسیقۍ د ډزو سره د ټوپک سره سیمه ده. موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري خپله ګویا دی تاسو ته یو میسیج درکوي شعر درته وایي تاسو د خوشحالولو دپاره په محفل کې دی دا هر سندرغاړي دا کوشش وي چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې په کښې ووایم د هغې په اپوزټ ریزلټ کښې مونږ صرف دا را ځي ډزې کېږي یا په کښې چې جنګ وشي ښه که په لاره راځو نو مونږ خطرېږي او په دې حالاتو کښې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د ځي زه وایم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کښې او بیا هغه ځای ته لږ شي او په هغې کښې دا مسلې نو ډېر زیات
دلو پٹی پیس کیے